Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د عقرب یا لړم لسمه او د اکتوبر یو دیر شمنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. له مجازاتو د جورنالستانو د قاتلانو د خوندیتوب په تازه شاخص کې افغانستان تر جنوبی سودان وروسته شپږم راغلی دی. د جورنالستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د شاخص په سر کې اول او دویم د هیټي او اسرائیل نمونه یاد کړي چې د جورنالستانو وژنې پکې کیږي خو قاتلان له مجازاتو خوندي دي. دا کمیټه وایي په 13 یوالسیزه کې په افغانستان کې 13 جورنالستان وژل شوي. دغه کمیټې په نړۍ کې د ژورنالیستانو له وژونکو د مافیات په باب په یو شاخص کې ویلي په افغانستان کې د دیارلسو دغو وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي له نورو فعالانو سره یو ځای د برېټانیا د پارلمان له غړو او وزیرانو غوښتنه وکړه هغه څه په رسمیت وپیژني چې د طالبانو د رژیم لخوا جنسیتي اپارتاید یا تبعیض ګڼل کیږي. ملالې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي موږ باید د افغان جنو او ښځو په وړاندې د جنایتونو له کبله له طالبانو سره حساب کتاب وکړو. هغې زیاته کړې چې تمه لري د پارلمان غړي او حکومت د کوټلو اقداماتو له لارې دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو پر حکومت انتقادونه کیږي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له تبعیض ډکه پالیسي خپله کړې او لا هم دوام لري. نجونې لا هم تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی او د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم تړلي. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د تازه راپور هرکلی وکړ. د بینټ په دغه راپور کې چې تیره دوشنبه خپور شو د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ وایي دغه راپور هغه جنایتونه بربنډوي چې نه یوازې له نړیوالو قوانینو بلکې له اسلامي انساني او اخلاقي اصولو هم سرغړونې ښیي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو عقدهی شخص یاد کړ او وایي دغه راپور هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. یونان د پناه غوښتونکو او کډوالو په وړاندې د اروپایي ټولنې د لا سختو پالیسیو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د روانې جګړې له کبله یو وار بیا اروپا په ځانګړي ډول یونان ته د روانو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د یونان د کډوالۍ وزیر نیکوس پاناګیتوپولوس پرون چهارشنبه وویل څرنګه چې یونان ته له تیر منی د سمندر له لارې د روانو کډوالو شمیر دوه برابره شوی. حکومت پر راتس او کرت ټاپوګانو کې د توقیف ځایونو پر جوړولو غور کوي. هغه ویلي اټکل دا دی چې د کال تر پایه به د پناه غوښتونکو کشمیر 50,000 ته ورسیږي. او د روسیې یوې محکمې یوه اوکراینۍ میرمنه د اوکراین پوځ ته د روسي پوځیانو د تحرکاتو په اړه د اطلاعاتو ټولولو په تور په 11 کاله باندې محکومه کړه. روسیې له کله چې په اوکراین کې پوځي عملیات پیل کړي ګڼو کسانو ته یې د خیانت یا د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور د اوږد بند سزاوې ورکړي. د اوکراین پولې ته څیرمه د بلګرود سیمې یوې محکمې پرون دغه میرمنه چې نوم یې نه دی اخیستل شوی مجرمه وپیژندله. دا وو خبرونه او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسو تمویل 70% کم شوی، حال دا چې 3.5 میلیونه کسان د ماینونو له ګواښ سره مخامخ دي.
اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلېږي. د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده.
یو شمیر فعالو میرمنو د سندرو په ویلو د دوی په وړاندې د طالبانو د حکومت پر تګلارو اعتراض کړی.
چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح مې تن کې وي. چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح مې تن کې.
لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن مصر او اسرائیل ته سفر کوي چې د منځني ختیځ د شخړو هواري ته حل لارې پیدا کړي. طالبان هڅه کوي چې د رسنیو تصویري نشرات بند یا محدود کړي خو خپله د دوی مفتیان بیا د کمرې انځورونه ناروا نه بولي.
تصویر
د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته بلکې په دې کې څه شی دی شعاع.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 70% درول شوی دی. ویل شوی په افغانستان کې لا هم په سلګونو زره کیلومتره مربع ساحه په ماینونو او ناچاوده مهماتو پوښلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو له ګواښ سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سي مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډیدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,230 قلی یا کلی پکې شاملېږي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمند دي چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2001 کال نه دي. په دې اواخرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته دي او متبقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاوده مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21 پر خپل اکسپانه لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو 20 کلونو پر مهال د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیه. یو شمیر معترضو ښځو او د دوی د حقونو فعالانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو د غږ په ممنوعیت د مقرر ټینګار په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. دغو ښځو د دغه اعتراضونو په ترڅ کې په خواله رسنیو په خپلو خبرو کړیو ویډیوګانو کې سندرې ویلي او وایي چې هیڅوک غږ نشي غلی کولی. ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان یوازې د دوی په خبره ښځو سره د جنګېدو لپاره پر افغانستان واکمن شوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی وی چاته بسر ټیټ نکړم څو چې روح می تن کی وی
د سینما لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال شګوفه بارکزی د چې د طالبانو زندان هم تیر کړای. دا د طالبانو د حکومت نوې قانون د خزو له حقونو شدید سرغړونه بولی. دی ازادي رادیو ته وویل
دی غاړي د چر سیدونه کې د اسلام څخه یادونه وکړي د قنزنه پوهېږم دی د کم اسلام څخه غاړي خبرې وکړي. په کوم کتاب کې دا لیکل سیوی د چشزه نه باید درس وایي؟ په کوم کتاب کې لیکل سیوی د چشزه نه باید کور د باندې کار وکړي یا د شزه رغ اورات دی؟ نو زه په دې فکر یم چې د طالبان ذهنیت تقریبا هغه طالبان د چشل کله یوشت کله مخکې و ایز دوی په دې کې تغیرات نه دی راغلی او یوازې غاړي یوازې دغه یو قشر د ظلم لاندې ونیسي یوازې پر دوی حکم صادر کړي.
د شګوفی بارګزی ترڅنګ یو شمېر نورو مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالانو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په خواله رسنیو خپلې هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې سندرې وایي. د افغان مترزو ښځو ډلې یوه بله غړې جولیا پارسیته چې د ښځو غږ اورت ګڼلو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو د ټینګار په خبرګون کې خپل اعتراض د سندرو په ویلو بیان کړای. دا چې څو میاشتې د طالبانو په زندان کې هم و د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ښکاري چې په خبره طالبان یوازې خصو سره د جنگیدو لپاره پر افغانستان واکمن سوي دي.
فقر او بیچارهګي بیداد میکنه مردم از بیکاری در کشورهای دیگر مهاجرت شوه.
په تاسو کې چې په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری او چې رسیدلې خلک کډوال شوي گاونډیو هیوادونو کې شکنجه کیږي ولې د پورسا چهار ورځ د خزو او د خزو د غک پاړه نوی بیانونه خبروي ولې خلکو ته د کار زمينه نه برابروي. طالبان یوازې افغانستان ته د خزو پر وړاندې د جنگي دوله لپاره راغلي او غواړي چې خزې له ټولنې لري کړي.
دا مترزي خزې چې ځینې دا کوي د طالبانو لخوا د توتريخوالي قربانيان هم دي او وسله افغانستانه به هر ځون کوي له نور خلکو غواړي چې ورسره په پیوستون او یو ځای کېدو. طالبانو ته دا څرګند کړی چې په خبره افغان خزه د خپل حقونو د تضمین لپاره خپل مبارزه ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اکتوبر په 26مه په خپل اکسپانه د دغه وزارت سرپرست خالد حنفی یو غږیز پیغام خبر کړای چې پکې د خزو غک د اورت کېدو په اړه ویلی دی. خالد حنفی ویلی کله چې یو بالغ خزه المونز ادا کوي او یو بل بالغ خزه له مخې تیریږي دا المونز کوونکی خزه اجازه نه لري چې الحمدلله او سبحان الله وایي. نو موړی وړاندې زیاته کړي چې که تاسو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون وګورئ هلته په قوس کې لیکل شوی چې خزه نسی کولای په لوړ اواز ترانه قرات او سندری ووایي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت مشر د روان کال د اگست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت منو یو قانون نافذ کړ چې د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو غک په لوړ اواز د سندرو نات او قرات ویل هم اورات بلل سوي دي. که څه هم دغه قانون پراخ برګونونه راوپارول خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر په خپل وروستیو څرګندونو کې د دغه قانون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې ته وروسته بیرته راځو خو اوس ورجو منځني ختیځ ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ځینې چارواکي په مصر او اسرائیل کې له چارواکو سره د منځني ختیځ پر روان بحران خبرې کوي. په همدې حال کې فرانسې په غزه کې هغه حمله غندلې چې له کبله یې د ګڼو ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل شوي. بلخوا اسرائیل د لبنان په جنوب کې د څو کلیو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې نورو ځایونو ته د کډې بار کړي.
تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي چې په هغوی کې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز هم شامل دي، نن پنځشنبه مصر او اسرائیل ته سفر کوي. د امریکا په دغه هیئت کې د داعش په وړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړي استازی بریت مکګورک او د نړیوالې زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د ولسمشرۍ ماڼۍ ځانګړی همغږونکی آموس هوخشتاین هم برخه لري. دوی به د سیمې په کړکیچ کې د ایران پر دخالت، د لبنان پر موضوع او په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر مسأله خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوی رویټرز خبری اژانس ته دا موضوع تایید کړي او دا سفر داسې وخت کې چې واشنگټن په سیمه کې د روان کړکیچ د کمولو هڅه کوي. د رویټرز راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ یا سینټکام قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په سیمه کې دی چې هغه به هم اسرائیل ته سفر وکړي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي لا هم جګړه روانه ده. فرانسې د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل لخوا پر غزه د سې شنبې ورځې حمله وغندله چې په نتیجه کې یوه ودانۍ ونړېده او د ګڼ شمېر ماشومانو په ګډون پکې درې نوي کسان ووژل سول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د غزې د شمال په بیت اللحیه کې هغه حمله په کلکو ټوکو غندي چې له کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې سل کسان وژل سوي دي. د اعلامیې له مخې فرانسې د فلسطینیانو د دغه قلمرو په شمال کې پر روغتونونو هم د اسرائیل حمله غندلې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د څه باندې یو کال جګړې پر مهال د وژل سوو شمېر 3300 یو سلو درې شپېتو ته او د ټپیانو 1,015 ته رسېدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسله وولو د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د دې جګړې له پیلېدو سره د اسرائیل پوځیان تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د اسرائیل پوځ پرون د لبنان په جنوب کې د النبتیه سیمې د څو کلیو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې له خپلو کلیو ووځي، ځکه دوی غواړي د حزب الله پر اهدافو حملې وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرائی پریکس پاڼې لیکلي چې د حزب الله د تروریستانو تحرکاتو د اسرائیل پوځ اړ ایست چې د ځواک په کارولو سره د دغو ساحو په وړاندې اقدام وکړي. خو د لبنان دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په نبتیه کې هوایي حملې پیل سوي دي. واشنگټن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري. د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوریدونکو را سره اوسئ. د خبری مجلې په وروستیو شیبو کې همدې واتس اپ شمیرې ته ستاسو یو شمېر راغلي پیغامونه درته خپرو، خو اوس ورزو ځینو نورو مسایلو ته تر لنډې دمې وروست.
له خبرونو ور آخوا،
د طالبانو د حکومت لخوا داسې هڅې پیل شوي چې د تصویري رسنیو یا ټلویزیونونو خپرونې بندې کړي او غږیزې یا صوتي بڼې ته یې واړوي. د دغو هڅو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملاً د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملي شوی او ټلویزیوني خپرونې بندې شوي. خو د طالبانو د حکومت لړ پولي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلونه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اوري. په افغانستان کې پر انزوري زو رسنۍ ورسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 لمریز کال د زمری په لسمه نیټه توشیح او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمې ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایتولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرز هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونه کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف او نهی عن المنکر خبرې کوي.
خو داسې بریښي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسیره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشی کړی ده، غفلت یې کړی دی، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علما کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې کوم ثابت شوی دی دلیل شته پیغې معنی کوي. بعض علما کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، دې شي نه ممانعت نه کوي.
پر دې سربېره د یو شمېر هغو طالب پلوه مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې د کمرې انزورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو د یو مشهور مفتي شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې یوې غونډې ته وینا کوي د کمرې ویډیو او انزور له هندارې سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتله، په شیشه ولګېدله، شیشې نه راواپس شوه زما په سترګو ولګېدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګېږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي، دلته ریکارډر لګېدلې ده، دا شعاع جذبوي، بس دا شعاع دي، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا په دې کیمره کې رنگ نشته، بلکې په دې کې څه شی دی؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او له ډلې دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منع شوی چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجود وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک نباشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. له دې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولې ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون بیا خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او عملا په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلان د رسنیو له مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خپرونې استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بل ورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ وه هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر اتاک سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملي شو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیل احترامات د رادیو زادی ټولو درنو همکاران او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولته سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر د سیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصادي ډیر ضعیف ده، حال دا چې سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسلطونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، دا مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای پامان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شنونکو نیول د بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم، زن الله زابل ولایت شاجی ولسوالی میاړي کدر سرنی ولې د واتس اپ لاره پیغام می دار از دا کمی تلاشی پا کابل که وست روانی دی دا پر خلق و قیبت تاثیر باولد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لاش خورو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو رو رو دغه خبری مجله هم پای ته رسو. د سر موضوع دا و چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي له سیاسي تحولاتو وروسته د ماین پاکۍ د چارو تمویل 80% درول شوی دی. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم له نویو مطالبو او خبرونو سره. خو اوس په افغانستان کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشته نگار آغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي.